ساعت 8:30 شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سش کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي و چې د نومبر په درېمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. په غزنی کې د تیرې شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزی کوتل کې د همویز غرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک شوی. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمیر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د آپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده چې د پاتې نورو پولیسو نمونه هم ثبت شي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوي شلو ور سیالۍ لغوه شوي دي. ټاکل شوي وه چې دا سیالۍ په نږدې راتلونکي کې په زیمبابوې کې ترسره شي، خو د زیمبابوې حکومت ویلي دي چې د کورونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دا لوبې لغوه کوي. په لبنان کې د وروستي 14 په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانۍ هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست 4 مینیټې درنې 14 یو سلو شپېته تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون دا څرګندونې د اگست 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. زموږ شخله ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس د بلاروس د انتخاباتو په اړه. په بلاروس کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د کتونکو په باور اوسنۍ ولسمشر به بیا هم ولسمشر شي، ځکه چې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې غالبا دی بیا هم د دغه هیواد ولسمشر کیږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لتیرو شپږ کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالۍ سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنه یې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او دیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په 8 فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هېڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا یوری بارانیوک او ایوان هریبنیوک د ازادۍ رادیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لاسو کلونو پورې بلاروس ته لورتګه منشول. د ایوان هریبنیوک په نوم خبریال د اوکراین له ادیسا ښار نه د ازادۍ رادیو کرنټایم څنګه ته وویل:
Сейчас у меня в руках вот тот лист бумаги, то уведомление, которое мы получили.
Кум санат че лама сарада хага итлаяда че мунг тае ракаде. Нуме ле Беларуса да истало ахтар дай. Хал та зине далайл ликал шеви. Калидита кайда да че мунг тар ласу калуну Беларус та латага мана шевию. Паде ара хам мафасал малумат шта к мунг Беларус та улар шу це бара сара киги.
Тут уже предупреждают об уголовной ответственности.
کرنټایم د ازادي راډیو تلویزیونی شبکه ده چې په روسي ژبه د امریکا غږ په همکارۍ خپرونې لري. د بیلاروس چارواکو د تخانوفسکایا ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي او ملاتړي هم نیولي او د ناقانونه مظاهرو تورې پرې پورې کړی دی.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي، پایلې به یې څه وي؟
بیا دای دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کورو